واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
وایان احمد الله رچیوال د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د خونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د محل ویش او عملی اقداماتو پر لارو چارو خبرې کړي. یونیسف په ورته وخت ویلي چې تر هغه مهاله به خونیز پروګرامونه دوام وکړي. په افغانستان کې د مرستندوی ټولنې مسؤلین وایي چې طالبانو نړیوالو مؤسسو ته ویلي چې نور نشي کولی د پوهنې په پروژو کې برخه واخلي. هغه اقدام چې ملګرو ملتونو پرې نیوکه کړې خو طالبان چارواکو تر اوسه نه ده تایید کړې. د اسلامي همکاریو د سازمان استازو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې. افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسؤول جمال الساعتی د جاپان د حکومت له چارواکو او دغه هیواد د هغو مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي له دوشنبه تر جمعه پورې په جاپان کې غونډې لرلې. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خبر کړ پکې راغلي چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو پراختیايي پروژو د چارو د عملي کېدو لپاره یو لاره پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 35مې غونډې ترڅنګ ټاکل شوې چې په جنیوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ به د غونډې تخپل راپور وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسی ازادۍ رادیو ته په یو لیګل شوی پیغام کې ویلي د بینټ راپور به تر ډیره د طالبانو لوري پر لګیدلو بندیزونو متمرکز وي. په متحده عربی اماراتو کې د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د معاشونو د سیستم د پیاوړتیا مسله وڅېړل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پای ته ورسېده تر سلو د ډیرو نړیوالو بانکونو استازو د ډیجیټل سیستمونو متخصصانو او د مدني ټولنې کارپوهانو برخه اخیستې وه. د غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشري میلینډا ګوډ وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو ویان حسیب الله نوري وړاندیز کړی چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې اړیکې ولري. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د خیبر پختونخوا په خیبر ولسوالۍ کې پرون ماښام د یو دولتي خونځي و خون کې وشل شوی. د دې ولسوالۍ د پولیسو یو مشر مشال رادیو ته ویلي چې دغه خون کې د لنډی کوتل په میریخیل سیمه کې وشل شوی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د یادې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. ایرانی او لویدیځو چارواکو د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکړی. رویټرز اژانس د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې واشنگتن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایراني چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام د محدودېدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شوو شتمنیو د خوشې کېدو پر مسله وغږیږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی. خو رویټرز اژانس څرګندوي چې دا خبرې تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلونو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري. د یوګنډا پولیسو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې اړوند وسلوالو پر یو ښوونځي برید کړی او 25 کسان یې وژلي. دا ښوونځی د یوګنډا په لویدیځ کې د کانګو له پولیس سره نږدې دی. د پولیسو په وینا د متحدو ډیموکراټیکو ځواکونو په نوم د یوګنډا یوې ډلې چې د کانګو په ختیځ کې میشته ده له اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی. دې ډلې د جمعې په ورځ پر دغه ښوونځي برید کړی او د خونځي لیلیا سوځولې او چورته اعلان یې کړې. پولیسو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه زده کوونکي دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل.
قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله لرو. هله د چ خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا رپورت ووري چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته 2000 ټنه جلغوزي صادر شوی دی. په دې باره کې پامو کړئ زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د جلغوزو په صادراتو کې یو ځل بیا زیاتوالی راغلی او په دغه موده کې 30 میلیون ډالر په ارزښت شاوخوا 2000 ټنه جلغوزي بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول چین، پاکستان، هندوستان، متحده عربي امارات، ایټالیا او د امریکا متحده ایالاتو ته صادر شوي دي. د صادر شوو جلغوزو نږدې نیمه د حواله لارې بهرنیو هیوادو ته صادر شوي. د طالبانو د حکومت د باختر دولتي جان ستراپور لمخي دروان 2023 کال ل جنوري څخه د جون میاشتې تر لسمې نیټې پورې افغانستان د 1,783,000,000 افغانۍ په ارزښت جلغوزي صادر کړی. د سوداګرۍ او پانګونې د خوني سرپرست حجي مابانیلس مومن امریکا غا ته ویل چې اوس مهال د افغانستان څخه د جلغوزي صادرات د پخوا په څیر دوام لري.
په غوول سر کې چې اسلامي امارات رالي دغه څخه تقریبا 1.5 میاشت باز موږ د جلغوزو صادرات پیل شوی دي او وخت نه دی باندې سوي وسم چریان لري ټول دنیا ته زموږ صادرات چریان لري او هیڅ نه ممانعات او مشکل نشته. پایزت او کانور خصوصا جلغوزي چې جلغوزي یو اهم صادراتي توکي د افغانستان څخه موږ په تیارو کې انتقالو او وسونه د ځکه د لارې هم امکانات لري چې انتقال ورسو. یعنی هیڅ نو ستونزه او مشکل نشته جلغوزو په صادراتو.
تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبان حکومت د وګزن روسه چین ته د هوایي دالیز لارې د جلغوزو صادرات پیل کړ. خو د صادراتو د ترانسپورت ټول مصرف د سوداګرو په غاړه و چې عمل یې د بهیر خبر مخ لاړ نه شو. روسه به د طالبان حکومت د ځمکې لارې هم د منځنۍ اسیا د هیوادونو لاري چین ته د جلغوزو صادرات پیل کړ چې لړۍ لا هم روانه ده. د پخواني رژیم پر مهال د افغانستان څخه د صادراتي توکو د صادراتو پر مهال سوداګرو ته د هوایي ترانسپورت په مصرف کې په ځانګړي ډول د جلغوزو صادراتو کې مرسته برابرېدله چې ورسره جلغوزو صادرات هم زیات شوي وو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمپتش دفتر سیګار په راپور کې ویلي چې د روان کال د میاشتر میاشي د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.6 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې د 2022 میلادي کال د همدې مودې پر تله 30% زیاتوالی ښيي. سیګار په صادراتو کې زیاتوالی یو علت د سبو یا ترکاري صادراتو کې زیاتوالی ښودلی. همداشان سیګار ویلي چې په مدني موادو کې 50% زیاتوالی راغلی او په خوراکي توکو کې 12% زیاتوالی راغلی. سیګار ویلي چې په دغه موده کې افغانستان څخه 3% صادرات پاکستان ته، 3% هندوستان او پاتې نورو هیوادو ته شوي دي. د دې رپورت له مخې اوس مال افغانستان تر 2% پورې ایران څخه 3% له چین، 1% له پاکستان او 2% له متحده عربي امارات څخه توکي واردې. سیګاروي چې د 2023 میلادي کال پرتله چین څخه افغانستان ته په وارداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیا مو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاګ آشنا رادیو ده. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه په جنیوا کې خبرې وکړې. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د طالبانو تر واکلاندې په نږدې تیرو دوو کلونو کې د نجونو او ښځو د ژوند په اړه په یو تازه رپورت کې ویلي چې په دغه هیواد کې نجونې او ښځې د یو پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 35مې غونډې په ترڅ کې د افغانستان په اړه هم بحث کیږي. ټاکل شوی د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او یو شمېر افغان مېرمنې غونډې ته خپل راپور او معلومات وړاندې کړي.
ما میبینیم که به نام حقوق بشر پول برای طالبان فرستاده میشه، پول باید قطع شود و در مقابل طالب یک روند را ایجاد کنند تا یک عمل در مقابل طالب صورت بگیره. اگر ما به مسئله در ما ادامه بدیم و کنون همه سران و گروه طالبان در لسسی و سازمان ملل متحد قرار دارند، ولی آزادانه در هر گوشه دنیا رفته میتونند و میتونند که حق داشته باشند و تریبین برشان داده میشه.
یو شمیر معترض مرمن وای پکارد چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت څخه ملاتړ وکړي.
د افغانستان خلک په ځنګړی توګه افغان مرمنې د جنیوال غونډې څخه مشخصې غوښتنې لري. لومړی دا چې طالبان نه باید په رسمیت وپیژندل شي. په تیرو دوو کلونو کې طالبانو ثابته کړه چې نشي کولای د افغانستان په خلکو او د افغانستان د خلکو په ګردو باندې حاکمیت وکړي. ستر بشري جنایات طالبانو په افغانستان کې ترسره کړل او نړۍ د ملګرو ملتونو سازمان په ځنګړی توګه نشي کولای چې دا موارد نادیده ونیسي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې د یو پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. دغه شورا په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د سیستماتیک تبعیض یو تر ټولو ښکاره بیلګه په پله پسې توګه د طالبانو فرمانونو، احکامو، اعلامیو او لارښوونو صادرول دي چې د ښځو او نجونو د تګ راتګ، لباس، چلند، د ازادۍ، تعلیم، کار، روغتیا او عدالت لاسرسي په ګډون د هغوی حقونه محدودوي. خو طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر وړاندې مرمن ته حقونه ورکوي.
عمدترین چالش فراراه زنان و دختران افغانستان در زیر سیطره حاکمیت استبدادی و خودخوانده طالبانی، انکار زنان افغانستان و وجود دیدگاه های بدوی، فرسوده و زن ستیزانه طالبانی هست که باعث شده زنان افغانستان به گونه روز افزون شاهد محرومیت و محکومیت بیشترشان باشد.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملی اقداماتو په لارو چارو خبرې کړې دي. په افغانستان کې د مرستندوی ټولن چارواکي وایي چې طالبانو نړیوال موسسو ته ویلي چې نور نشي کولای د بوهنې په پروژو کې برخه واخلي. هغه اقدام چې ملګرو ملتونو پرې نیوکه کړې خو طالب چارواکو تر اوسه نه ده تایید کړې. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې رپورټ ته چې پاکستان دا وخت د خپلو پورونو په وجه له یو بحران سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې دولتي خزانه یې تقریبا خالي پرته ده او مجبور دی چې د میلیارډونو ډالرو اوسنیو پورونو د سود د پرې کولو لپاره پیسې پیدا کړي. د باره کې تاسو پام وکړئ د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ د خبریالي سارا زمان درالیژل رپورټ خلاصې ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
په ظاهري ډول خو د پاکستان په بازارونو کې اوس هم د معمول په څیر کاروبار روان دی. په دوکانونو کې د سرو زرو ګاڼې لورایا پړک وهي، له رنگ رنگ رختونه ډک دي او په سړکونو باندې خوشمزه خواړه لګیا دي پخیږي. خو هغه هیواد چې نږدې 230 میلیونه خلک پکې ژوند کوي دا وخت د قرضونو په یو غټ بحران کې گیر دی. یوازې په دې میاشت کې پاکستان مجبور او مکلف دی چې د خپل 3.6 میلیارد ډالر خارجي پور د کلنی قسطونو د پرې کولو لپاره پیسې عمومي او نورې پیسې په پور واخلي. که څه هم چې پاکستان د خپل پورونو یو څه برخه پرې کړې او تم لري چې ځینې نور پورونه به پر پخوانیو پورونو ور اضافه شي، خو سره له دې هم حکومت مکلف دی په هر طریقه چې کولی شي باید 900 میلیونه ډالر نقد پیدا کړي. د پاکستان د مالی پخوانی وزیر حافظ پاشا په دې اړه وایي
د پور ورکونکو هوادونو او په ځانګړې توګه د چین مخکنی پورونو ته د اوسنۍ قسطونو اړول احتمالا تقریبا یقیني دي چې په دې حالت کې به موږ انشاءالله د دې میاشتې پای کې ځان د ډیفالټ یا تلوالینه بچ کړو.
پاکستان چې په 2019 میلادي کال کې لنړیوال وشي صندوق یا IMF نه د نو پورونو درانیولو په منظور مذاکرات پیل کړو په ټپه دریدلی دي. د فعلن لپاره د بریالیتوب امکانات په نظر نه راځي. د IMF پروګرام د روان میلادي کال د جون د میاشتې په 10مه ختمیږي. د مالی وزیر اسحاق دار وای چې پاکستان با د IMF له مرستې پرته هم د نوموړي په قول بهرنیو پورونو د قسطونو د پرې کولو لپاره خپل مکلفیتونه پوره کړي. اسحاق دار د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال وویل:
We have sovereign commitments which the past government made. They are not PTIs or Imran Khans.
The dollar has said ajmani kare. I think even at the cost of paying political price. Kare da da tehreek insaf ya de Imran Khan shakhsi jmani nawi. Da da Pakistan jmani di. Zaman po fikr mung ta da siyasi qiyamat pada kawlo hum ko da tamam shi mung bayat hatmand da opuno da prekol pada khpal mukallafatuna pazai ko. Aw pazai kare modi.
حکومت د ډالرو د ذخیره کولو په منظور له بهرنا د خام موادو واردول کم کړي. پاکستان د پراختیايي اقتصادیاتو اقتصاد پوه وزما ضیا په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي:
زما په فکر دا یوه سمه پالیسي نه وه، ځکه چې زموږ صادرات د وارداتو سره تړلي دي. خام مواد له بهر څخه واردېږي، نو له همدې امله کله چې خام مواد په هیواد کې نه وي موجود او له بهر څخه یې واردول بند وي، زموږ پر صادراتو ډېره زیاته ناوړه اغیزه کوي.
د پاکستان مالی کریډیټ یا بانکي اعتبار له مخکې نه خراب دی. د مالی پخوانی وزیر حافظ پاشا په باور د نړیوال وشي صندوق د شرطونو له منلو او یو معاملې ته له رسېدو پرته به مارکیټونه په لړزه شي.
Greater instability in the exchange rate and the inflation rate could thereby be also affected.
The asharo da tabadale pa narkh ke ba gharta be subati ramaz tashi aw mumkin chid inflation de kache pa laaz yat de to hum asar ulal
da de mana da shwa pakistaniyan che da waq ata der spasol ke da kalani inflation de kache da lwade do po ja gata stunzo aw mushkilat sara las pagrewandi dard aw kalaw bay sewashi. دا څنګه کاری چې د پاکستان موجوده اقتصادي کلکج با پر روان میلادي کال کې پاتې ورسیږي او حکومت مجبور دی د جولای لومړۍ نیټه نه ورستا د 2023 میلادي کال تر جون پورې د خپل 25 میلیارډ ډالر بهرني پور د کلنۍ قسطونو پرې کول لپاره د پیسو غم خوري. سید سلیمان شاه د امریکا غ واشنگټن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هاکورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه خپل کلنۍ رپورت کې د نورو موندنو سره سره د هغو انټرنیټي حربو یادونه هم کړې ده چې خلک د انټرنیټي شبکو د لارې شاقه کارونه ته اړ پاسي او بیا د انساني قاچاق پرو لاس ته ولېږي. نور حال په دې رپورت کې
د امریکا د بندرنوی چارو وزارت په تازه راپور کې افغانستان د نړۍ د هغه یولسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړي چې د انساني قاچاق لړ خطر ټولو بد ځایونه دي. د راپور لمخې په دې هیوادونو کې تنکی ځوانان او هلکان د قاچاق کېدو له زیات خطر سره مخ دي. د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بندرنوی چارو وزارت راپور وایي افغانستان د هغه یولسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل دي چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شویو پروګرامونو کې د قاچاقو د حکومت اړوندو چارو او یا ټولو برخو کې د اجباري کار او حکومتي کمپونو کې د انسانانو د مریتوب او د کوچنیانو د جلب او جذب لپاره تګلارې او مستند طرحې لري. د امریکا د بندرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن د 2023 کال د انساني قاچاق د کلنۍ راپور د خبرېدو پر مهال انساني قاچاق یو نړیواله مسله بللې. نوموړي ویلي چې له 20 میلیونو زیاتو خلکو د قاچاقبرو د لاس خپل شخصي ازادۍ د لاس ورکړي.
د شاخه کارونو لپاره د خلکو د جلبولو کار اوس د انټرنیټي شبکو لارې کیږي. څومره چې په نړۍ کې د انټرنیټ جال خورېږي ورسره د انساني قاچاقبرو کار هم وده مومي. قاچاقبر له بیکارۍ نه په عذاب خلک هدف ګرځوي او بیا یې په چل او فریب په خپل دام کې راګیروي.
د بلینکن په نظر قاچاقبر د قاچاق شویو سړو سره هم ډېر بد وضعیت کوي.
Now for years there's been a widely held
د کانو رئیس دا یو ناسم فکر عام شوی دی چې قاچاقبر یوازې د خځو سره بد وضعیت کوي. د ناسم فکر له اغیزمن شوی نارینه او څخه د خلکو پام اړولې دی. دا یو څرګند حقیقت دی چې انساني قاچاقبران د هیڅ پروا نه کوي. دوی د هر چا سره یو شان روا چلند کوي.
امریکا وایي چې د انساني قاچاق د څار او مصنوعي په اړه پوره ژمنه ده.
regularly bringing together
مونږ په وار وار شاوخوا شلو ادارو سره خپل معلومات شریکو او د انساني قاچاق ضد تګلارو باندې کار کوو. مونږ له قاچاق زپلو د تجربو او مشورو څخه هم په تګلارې جوړولو کې مرسته اخلو. مونږ د گاونډیو هیوادونو په مرسته هڅه کوو چې مهاجرین د قاچاق برو لاسته ونلويږي او له ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستو د قاچاق برو مخه ونیسو.
له هغه وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې او د دې هیواد زیات شمېر روسیدونکو د کار په لټه له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم نږدې دوه اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلی چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستان څخه کډوال شوي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیل پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ حق خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپار گواخونو منی. موگ نڑی سر وصلو او دحقت پوائلو یو متاکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
امریکا جغه آشنا رادیو سره راپورټونه ته دوام ورکوه. ملګر ملتونو په ختیځ کانګو جمهوریت کې د بیا ځای سو خلکو په کمپونه کې د جنسیتي رویو او زورونو پر پیښو سخته اندېښنه شوه. لیدا د شوزو د حقونو مبارزینه د جنسیتي ری لګواش څخه د شوزو د ژغورلو د پاره خپل هڅه او مرسته کوي. نور حال پر راپورټ کې ووري.
د خزو د حقوقو مبارزه پاسی مبالامه چې په خوا یو خبريال و او دی بیا افریقایي رهبر پیغلی په نوم د منډیلا واشنگتن درسي بورس هم غټلې وو. د ختیځ کانګو په جمهوریت کې د جنسي تیریو په زیاتېدو سخته خوابه ده.
موږ لګیا یو د خلکو د پوهاوی او هڅولو لپاره په ټولنه کې دا فکر قوي کوو چې څنګه د کډوالو په کمپونه کې د جنسي تیریو مقابله او مخنیوي وکړي. موږ د اغیزمنو کسانو سره پروانی چارو کې مرسته هم کوو.
مبالغه موایي هغه په خپل سترګو لیدلې دي چې یا وخزه چې په کمپونو کې د جنسي تیری عذاب ویني نو څه احساسوي. هغه کلیوي خو د اغیزمنو شو وخزو د پاره د درمان غم خوري، نو بل پلو د جنسي تیری د مخنیوي په چارو کې هم فعالوي او ورکشاپونه جوړوي.
موږ نه یوازې د شوزو د لپاره د لاښوونو پروګرامونه لرو، بلکې د نارینه وو د لپاره هم د پوهاوي ناستې لرو، ځکه چې د جنسي تیریو په مسأله کې د سړیو د شکلته د مخنیوي غوره لاره هم دا ده چې دواړه خواوې په خپلو حقونو او مسؤلیتونو پوهې او وضعیت بدل شي.
په دې ورکشاپونو کې خزو ته دا خودل کېږي چې هر وخت د کوم کار او ضرورت د لپاره بهر وځي نو باید چې یوازې ولاړ نه شي، او د جنسي تاریخ کار خزي باید ځانونه پټ نکړي او راووځي. چاته که سزا نشي ورکولې نو خپل رواني علاج وکول شي.
موږ په دې باور یو چې په مسایلو خاموشه پاتې کېدل ګټه نه لري، نو که هر څو زموږ له ټولنې یا کومې بل ټولنې مرسته اخیستل غواړي نو باید چې راسي او حال ووایي.
مېرمن مبالامه وایي چې د دوی کار ډیر د ستونزو ډک دی او دا کار ډیر ستومانونکی کار دی. خو دوی په دې خوشاله دي چې خزه د سختې او نه پس بیرته درغې دوه خواته روان دي، مګر په دې کې مشکل دا دی چې د جنسي تیرنوم ډیر بد دی، نو ډیر خزه همداسې غلیپاتې کیږي او غږ نه کوي.
متزا درخونه بلا بیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن انوویل په هر مجازي اقدام سره په اوکران باندې د جمهور رئیس پوتین ایرغال یو ستراتیژیک ناکامي ده. د ولادیمیر پوتین یو د اوږدې مودې هدف دا ده چې ناټو سر وویشي او کمزوري کړي. قناعت په نظر کې نیولو سره په اروپا کې د وسله وال جنجال کم چانس و. د ناتو ډیر غړو هیوادونو د دفاع په اړه خپل لګښت کم کړی دی، مګر د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکران باندې د روسیې غل د دې سبب شو چې د ناتو متحدینو ژمنه وکړه چې دفاعي لګښت زیاتوي او د ناتو په ختیځ اړخ کې نوې قواوې ځای په ځای کوي. په حقیقت کې د څو میاشتو په وخت کې د اوکران پر خلاف د ماسکو د ایرغل سیاسي عکس العمل د اصلي ناکامۍ د کمزورو نتیجو د روسیې د پوځ اقتصادي او بینالمللي کوښښونو په باره کې د پلانونو خرابول شلو. اروپایي هیوادونه چې له روسیې نه 10% خپل طبیعي ګاز واردوي خپل واردات نیمایي ته راټیټ کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن انوویل په درسته نړۍ کې حکومتونه بندیزونه او د صادراتو کنټرولول لګوي. د روسیې د اوږدې مودې ناکامي څرګندوي چې روسیې اقتصاد متنوع کړي چې خپل بشري اساس قوي کړي چې په بشپړ ډول هیواد په نړیوال اقتصاد کې مدغم کړي. جمهور رئیس پوتین ونه غواړي چې د نړیوال اقتصادي قدرت په حیث چې جوړ کړي. د روسیې اقتصاد د هغه څه سوره ده چې وو او کې د شه د هغه څه یو برخه شي چې پوتین د وسلو او جنگ په نسبت په ټکنالوژي او نوښت کې پنګه چاونه کړی وو. چې وویل شو د روسیې پوز هم نو امید شو دی اوس ډیر خلک د روسیې پوز په اوکران کې دوهم ستر پوز ویني. د دې تجهیزات، ټکنالوژي، مشرتوب، اسکر، ستراتیژي، تکتیکونه او مورال په ناکامۍ کې د څېړنې یوه قضیه ده. دې ته روسیې د چین په شمول ډېر پخوا انډوالان پیدا کړي دي، له ماسکو نه یې خپل ځانونه لرې ایستلي دي. په آخر کې د جمهور رئیس پوتین اصلي هدف دا ده چې د اوکراین هویت له منځه یوسي، په دې کې ناکام شو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل اوکراین یو خپلواکه مستقل هیواد دی، په کلکه توګه په خپل سرنوشت باندې کنټرول لري. په ناټو کې د اوکراین غړیتوب به د متحدینو او اوکراین لپاره یوه موضوع وي، نه روسیه چې پریکړه یې وکړي. د سولې په باره کې لار به نه یوازې د اوکراین د اوږدې مودې نظامي قوت وي، مګر د دې اقتصادي قوت او د دې ډیموکراسي ده. دا د پرمختګ د لارې لپاره زموږ د لید په زړه کې ده. اوکران باید نه یوازې بقا وکړي، دا باید پر مخ ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل که او کله چې روسیه دې ته چمتو وي چې د ریښتینې سولې لپاره کار وکړي، امریکا به په درسته نړۍ کې د اوکران او نورو متحدینو او انډیوالانو سره په موافقې ځواب ووایي. امریکا به په مکه هغه مشتو او هفتو کې د اوکراین د خپل متحدینو او انډوالانو سره کار کول ته دوام ورکي. هر یو او ټول خواو د عادلانه او دوامدار اصول ملاتړ کول ته ځانونه وقف کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه